پس نیمه بجې شوې، اوس هم لاند خبرونه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر 300 زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانی په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالتا سواحلو ته څیرمه شوي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمېنه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي دي. د لبنان د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وشوه. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو 40 یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لید. د بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر ښوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې، په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې ښوونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې دې وضعیت پر محصلینو او دغه راز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر، روان بهیر، دغه ښوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونه ته ښه راغلی. راځی له همدې جګړه ځپلې هلمند نه به پیل کو. تاسو د وزوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر ښوونځیو، پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ، د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو، د کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته د کړیز بهیر چې دی، په اول ځل باندې چې وځپل سو د کرونا څخه، موږ یو کلن شاتک کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې ده، د اوسنۍ د جنگ د شکیل اړخ څخه، موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپلې وسلې په مځکه باندې د خیر دی، د شار څخه دی په شاسي هغه زموږ درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو، په شاساسي ډول باندې روانو، هغه دې بیرته همدغه فعال سي. دا اوس ټول مکاتب، پوهنتونونه، شار، ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي. او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده. چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دی پدغه در روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک او همکاري ورسره وکړي، ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګرځي. په ښار کې جګړه د کاروبار په نس باندې حساب دی، ټول ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او که نه ستا داسې ښوونځي او یا داسې پوهنتونونه چې د جګړو تر کرخو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرخو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند داوس د فعلي وضعیت څه تاثر رغېږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پوهنتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تېره بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پوهنتونو کې، هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې، که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په وازده خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله، کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه ښاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی، را سره سټوډیو ته وصل دی. ننګ صاحب ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې د روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام
وړاندې کوم
تاسو
ته
او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، په همغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نامنه ډیره سوی ده، که پل ړنګ سوی ده، که سړک له منځه تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیزه ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي، په عمر د مکتب کې چې دي، هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 2% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9.5 تر غلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15 کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف څه کوي، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې، بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي. نو دغه میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم شوي دي، جلکۍ محروم شوي دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوي ده. د کوچ کشیو یا بیجه داخلي بیجه سویو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بیجه شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله، ننګ صاحب تاسو په خوا په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای، له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې، څومره داسې ښوونځي شته چې دا مهال بند دي او یا هم د تازه جګړو متاثره کړي دي؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیاد هم لرم. د 13 ولایتو کې د دروازې بندې شوي دي. د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوي دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوي دي. هر څومره چې دوی ډېرې ساحې نیولې دي، بخصوص په 13 ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي، او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده. یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده، چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 12% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې، دا اوس تر اته تر شپږ فیصده راټیټ ده، نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې. اوس دغه نور نوي تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته و، د افغانستان مرکزي طرفو ته هم دغه تیاره زیاته شوې ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت، نو دغه شی نور هم تاوان کوي. دا خو ډیر خطرناکه مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې سره، او زه فکر کوم مطالعې ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم دا د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیفه سو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو، چې ایزید بکاو بل بکاو، دغه ټول کوچ غوی هم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب، ویل کېږي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپله هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا اوس بې ځایه شوي کې همدا سړی اوسات واخلي، مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې. نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یوه کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي، بخصوص د جلکوی په ارتباط خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي، یا مکتب کم ده، یا معلم کم ده، او د تورته څه نور دلایل هم څه. د نامنۍ دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کوي ده، هغه هم انسان وژني، هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسو راسي ده، د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوې دي، د هغوی د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته دای چې په کومه ساحه کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلودو. نو دای چې دلته راغلی ده، کورنۍ بې ثبات شوې ده، دای بیا بوټونه رنګوي ده ماشومان، یا به په پټي کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار به کوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. که دا بیا بل چې د دې محیط کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک بې ځایه شوي دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسېدلی. مثلا دلته په فرا کې چې زوم د کورجی عبدالرحمن پورته د مهاجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګن و، نو دوی ته مکتب په ناقانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوه خدمات ارزه کېدلی، دا قانوني لحاظه به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د آرمل، د پلوان بابا، دغه ساحه چې دي دته بې درکه مهاجرین راغلي دي، اما دا ساحه پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات هم موجود نه دي. که د الیکانه ته اقتصاد هم ولري، نو بیا به ډېر لري جای ته ځي. که کلری ته ځي خوالک بلار سي، دا جلکۍ خو بیا نشي تللی. او ډېر کله د خدماتي دلایل هم شته چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات دا نور هم موجود وي. ورته ډېر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه سنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکۍ اوسي نو دوی چې تشناب ونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لیږي چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان. ننګ صاحب تاسو به راسره پاتې شئ، راځئ چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسی جرګه کې د زابل استازی عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز د معرف د کمیسیون غړی هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري، په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغېزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن یې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله، واقعیت هم لکه څنګه چې جګړې نورو بنسټونو ته زیانونه رسولي دي پوهنیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پوهنیز ډګر له ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه کندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نورو ولایتونو هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زمونږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لحاظه لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانهو د پیژندنې لپاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي تاسو په دې متیقین اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کو بیخ زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متیقن یم چې زموږ به ښوونځي زموږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په ارتباط باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو ځله چې کمیسیون ته رابلل دي دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نویو کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغو شپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد نه چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
غلط ورته راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په خوانځوي کې او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مور سیږي تر یو حد ستونزه هوارولای سي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرفت او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیر دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغله په ټوله نړۍ کې تحصیلي او خوونیز بهیر وځ په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي یعنی هغه فاصله ډیر رامان ستنه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي انټرنیټ په دې کا چنه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه الحمد د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي دا څنګه اندېښنه چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کال شاته پاتې شول تاسو هم دغه یو شی حس کوي؟
دا طبیعي خبره ده. معلومه خبره ده یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم دې زده کړو شاتل ویدل دی. موږ د ځوانې طبقې په اس کې تر ډېره حده پورې جفا شوی ده. دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامې روغتیا وزیر خبرون زه وبخې کمیشن تم راوبل غوی سر مخامخ بحث وکړ په دې اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د لوړ زده کړو په برخه کې څنګه خواندي دا په لومړی کار سول او دا چې خبرتیا خبره سول چې دوی د قرنټین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي. ولی موږ څنګه هم دا وکړل چې د ودونو سالونونه خلاص دي همدارنګه سوناګانی او حمامونه خلاص دي د خلکو د ټولیدنې او تجمع محدوده ترانسټ دي موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیاي فاصله باید رعایت کړي متاسفانه نه درې کوي منډیانی دکانونه نور هم داسې خلاص دي ولی یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په هغه غونډه کې چې څو وخت مخکې د عامې روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤولینو هم ګډون کړی و زمونږ استدلال هم یوازې همدا استدلال ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زمونږ د قناعت وړ نه و په دې وړ نه و چې ضعیفه و نو وخت هم تاسو پوښتنه چې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ پوهنې ډګر ته زیات به کېدل ماسرین او ځکه کې یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه شو کړی چې دا جبران کړی شو
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د ملمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورید د ننګ صاحب خبري مو واورید راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه ل تاسو پوښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلی تاسو هم په پانتون کې ذکر کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څخه اغیز کړی دی
لدن صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان ټول بشریت باندې تاثیر کړی دی همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلوالو طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلویږي دلته طالبان دا وضاحت مزلته نسته چې آیا په راتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري
خا کور ودان یعنی تاسو خپل په تحصیلي بهیرم څه اغیز کړی دی د روانو جګړو پانتون ته ځی او کنه د پانتون بهیر مو درولې دی ځکه لخرګا کې تاسو وایئ چې خصوصي پانتون کې طالبان ځای پر ځای شوی
د پوهنتون ټول درسي بهیر پټا په باندې ولاړ دی
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتا صبح ادا پختنو کوچه طالبان ته څه کول پکار دی دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوحه کې دی په بیلابل غونډو کې وای چې دوی د خزو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلق نه منه کوي اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلق اغیزمن کړی دی حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځیو په نصاب کې لاسوهنه کړی ده بعضې مضمونونه وستلې دي څه کول پکار دی دوی ته
زما په نظر د طالب فکری رغونه اسانه نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې دا دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې ده د دې د کومک کوونکي عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا ک جګړه نامه شروع شي ده هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته مثلا دا دین چې تر څو پوري دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده حقوق تعلیم ده تامین دي سازندګۍ ده د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره د دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده دا شان طالبانو هڅ کړې دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل هغه عقایدو کې دا شان نه لري دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي لړنګولو سره کومک کوي دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره زما په نظر دوی د تاول خو توقع ترې نه کیږي ځکه دوی خلاص کار نه ده مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وای چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بل شي لپاره یا نور ارزښتونو
لپاره. تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل د بهیر څنګه ګورئ؟ په لنډو کې کراته وایي، به قلات وال صاحب سره بحث پای ته ورسوو.
په عام تعلیم کې ډېر مسایل لارې شته گنجایشونه د علاج لپاره. زه وایم د ټکنالوژۍ نه استفاده د لارې لارې نه د تعلیم د دستن ایجوکیشن دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلاتو په مرکز کې، یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي. مسجد نه استفاده وسی د نورو ځایونو نه، یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بلار یو غریب سره به یو څوک کېنستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه شته. او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه
ده.
او کلو نړۍ ډېر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، د انساني ژوند مسلې هم لاړې. هغه مشارکت ډېر کم ده چې دوی پیسې ورکړي، مکتبونه جوړ کړي، مراکز وکړي.
ډېره مننه کور مو ودان. قلاتوال صاحب، ستاسو وروستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه ویې د ولسمشر ډاډګیرنې ولس ته څه پیغامونه درلودل، او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډه دوه درې په غونډه کې چې کومه وینا وکړې، دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنګ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هېواد کې رامنځته شي، او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی جمهوري خدماتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه پوره چې په هېواد کې امنیت تعلیم نشي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نورو ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، د وسوال مخالفینو. نو که وایي څه هم زموږ خواهش او هیله دا ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هېواد په بچانو باندې رسوي باید ولري. دا ټکي ته هم یادونه شوی، مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو له ولس سره تماس کې یاست، د ولس استازی یاست، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې د هېواد ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي. دا هغه اساسي ټکي.
بله، او قلاتوال صاحب په لنډو کې کراته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اورېدلې دي؟ حتما ممکن بعضې خبرې د پردې تر شا هم کړې وي چې د رسنیو له سترګې پټې پاتې شوې وي. ډاډ یې څومره ورک ولسته، او دا د شپږو میاشتو پلان یې څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟ لنډو کې
د پردې شاته کوم خبره نه وه، ځکه چې کله د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رایې ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړ تشریف یوړ، او له دې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره شوله رایګیري وسوله، او ټولو د رایو په اتفاق باندې هغه تصدیق کړه، تایید کړله او صادره یې کړله. کله چې د مطبوعاتو لاسته ورسېدلې وي، په هغو کې هم همدغه د سوریې د جنګ او د افغانستان د چارو د ښه سمبالښت په اعتبار باندې همدا خبرې پکې کوي. او د ولسمشر خو له خبرو نه ډېر ډاډه ښکاري دی، او دا چې نور څه روان دي، د موضوع شاته روان دي،
سلامات سید آزادی رادیو اونیز بحث همدل تا پای تا رسیگی لخپلو میلمنو دا قومونو و قبایلو چارو وزارت لمسلکی موین محمد آصف ننگ پا هلمان که لفعال او زوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو دا بحث پای ته ورسید اوس په کابل کې د ماسپخین یوه بجه ده په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی په دې هیله چې ورسره هم